سلامون ده سهارات بجیدی زه سفیول استان اگزای مدازادی رو ده پروگرام تخرق لاستو ایم پیل پخبرو مکو
ده امریکا ده استاز و جرگی ده بحرانو یاری که کمیتی یو قانونی لایحه پا ده هدف تصویب کرد چه ده داد منشی ده امریکا پیسی نور ده طالبانو لاستن لویگی ده ده کمیتی غلو تنگار وکر چه ده امریکا سلگونه میلیون دالر لعرین شفافیت و حساب ورکوانی پرته ده افغانستان بانک تطلیلی چه ده طالبانو پا کنترول کده ده کمیتی مشر براین مست ویل هیچ باور نلری چه طالبانو ده پیسی مرستندوی و بشری مؤسسو ته ورکړی وي د دې لایحه وړاندې کوونکی استازی تیم برچت ادعا وکړه چې یوازې سکال 200 میلیون ډالر افغانستان ته لیږل شوی امریکا خپل نړیوالې بشری مرستې د ارزونې په هدف ځنډولي خو لا معلومه نه ده چې له افغانستان سره لا هم د 40 میلیون ډالر مرسته کوي که څنګه د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي و چې بشری مرستې د ملګرو ملتونو له لارې مرستندویو مؤسسو ته د پروګرامونو د پلي کولو لپاره ورکول کیږي او دوی پکې لاسوهنه نه کوي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه کې مسولین وایي د طالبانو حکومت د مالی وزارت په 43 قلمه وارداتي توکو د لیګډ فورم لغوه کړی د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل په دې توکو کې خوراکي او ساختماني مواد برېښنایي او روغتیایي وسایل شامل دي امریکا له چین څخه په وارداتو باندې تعرفې 125% لوړې کړې وروسته له هغه چې چین له متحدو ایالاتونو څخه په وارداتو 80% تعرفه ولګوله د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په چټکۍ سره په غبرګون کې امریکا ته په وارددونکو چینایي توکو تعرفه 125% ته لوړه کړه دا اقدام د نړۍ د دوو لویو اقتصادونو ترمنځ د سوداګریزو کړکېچونو د زیاتېدو یوه بله نښه ده او د هند کرکټ په غوره لیگ آی پی ایل کې راشد خان تر څو کمزور لوبو وروسته بیګاوت وانید دوه وکټ واخلي او خپل ټیم بریا ته ورسوي آی پی ایل په خپل فیسبوک پاڼه د راشد خان یو عکس خپور کړی او ویلي دی چې خان له خپل جادو سره بیرته راستون شو ګجرات ټایټنز لوبډله چې راشد خان پکې لوبیږي وتوانید د راجستان رایلز په وړاندې 212 منډې وکړي په وړاندې راجستان لوبډله یوازې 159 منډې وکړای شوې راشد خان په دې لوبه کې په څلورو اوورونو کې دوه وکټ واخیستې خان تر دې په مخکنیو څلورو لوبو کې یوازې یو وکټ اخیستی و او خپل میناوالی څناڅه مایوسه کړی و خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ د خبرونه التم لوستلی شئ د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي حقانی شبکې ګڼ امریکایي عسکر وژلي او د بهرنیو چارو وزارت باید ځواب وایي چې ولې د دې شبکې د مشرانو په اړه ځینې تګلارې بدلې کړې دي
The Haqqani network is still a US designated foreign terrorist organization and they should be treated as such
امریکا له چین څخه په وارداتو تعرفې 125% ته لوړې کړې په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې په پکتیا کې یو نوی روغتون جوړ شوی چې خلک ترې خوشاله دي
موږ ته ډېر غټ مشکل و چې موږ به تللو تر بازار پورې مریضان وړله لیارو کې لیارې مو خامې دي الحمدلله موږ نه ډېر خوشحاله یو چې داسې یوه اپتا لرو او د دغه پرسونل غوښتون کې یو چې زر تر زره موږ سره د پرسونل هغه وشي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د استازیو جرګې د بهرنوي اړیکو کمیټې وایي حقانی شبکې ګڼ امریکایي عسکر وژلي او د بهرنوي چارو وزارت باید ځواب ووایي چې ولې د دې شبکې د مشرانو په اړه ځینې تګلارې بدلې کړې د کمیټې په خپل پرونی ناسته کې د حقانی شبکې له ځینو مشرانو د امریکا د جایزو په لری کولو کلک نیوکه وکړه د دې کمیټې مشر براین ماست ویل حقانی شبکې چې څومره هم اوس د طالب چارواکو په شکل د ځان د سمولو هڅې کوي خو ګڼ امریکایي عسکر یې وژلي دي هغه زیاته کړه
The Haqqani network is still a US designated
حقانی شبکه لا هم د متحده ایالاتو لخوا ترهګریزه پیژندل شوې شبکه ده او باید هماغه څه چلند ورسره وشي اداره حق لري چې افراد د عدالت لپاره د نامونو له پروګرام څخه لرې کړي او موږ باور لرو چې کانګرس ته باید د دې پریکړو په خاطر ځواب ووایي له همدې امله موږ د بهرنیو چارو وزیر ته یو لیک لیږلی چې په دې اړه ترې ځوابونه وغواړو چې ولې حقانی شبکې لرې شوې
براین ماست په خپل عام د امریکا لپاره په افغانستان کې جنگیدلای د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې غړو په اکثریت رايو هغه قانوني تعدیل ترایا ورکړ چې له بهرنیو چارو وزارت غواړي د افغانستان د پالیسیو په اړه په هر ډول بدلون کې د کانګرس نظر وپوښتي امریکا د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزیر او د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی په سر 10 میلیون ډالر جایزه دوونه مخکې لغوه کړي د حقانی نوم لا هم د اف بی آی یا د امریکا د فدرال څېړنو د ادارې په لیست کې شته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څو نه مخکې تایید کړ چې د طالبانو مشرانو د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی او د حقانی شبکې د دوه نورو مشرانو نمونه د امریکا د څارلاندې کسانو له نوملړ لرې کړي دي. دلیل یې دا راوړی چې د بهرنیو چارو وزارت هر وخت د عدالت لپاره د جایزو پروګرام ارزوي او اصلاح کوي.
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه
د افغانستان د همغږۍ ډلې اي سي جي ناسته چې د ترکیې په استانبول کې پیل شوې ده نن هم دوام کوي. په کابل کې د ترکیې سفارت په خپل ایکس پاڼه دا ناسته د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې د لومړیتوبونو او پروګرامونو په اړه بحث ته مهمه بللې ده. د سیاسي چارو ځینې شنونکي د استانبول ناسته د افغانستان د خلکو له اړتیا سره سم د هدفمندو او څارور مرستو لپاره د یوې اجماع د رامنځته کېدو په برخه کې ښه فرصت بولي. تر دې ناستې مخکې ملګرو ملتونو هیله ښوولې وه چې مرستندوی هیوادونه او د افغانستان د همغږۍ د ډلې غړي هیوادونه او نړیوال بنسټونه د افغانستان له بیوزلو خلکو سره مرستې وکړي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د همغږۍ د ډلې اي سي جي د ناسته چې د مرسته کوونکو هیوادونو نړیوالو مالی ادارو او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما د استازو په ګډون جوړه شوې، هدف یې دا دی چې د افغانستان د لومړیتوبونو ارزونه وسي او د نړیوالو مرسته کوونکو فعالیتونو سره همغږي سي. په کابل کې د ترکیې سفارت په خپل ایکس پاڼه دا ناسته د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې د لومړیتوبونو او پروګرامونو په اړه بحث ته مهمه بللې ده. د ترکیې سفارت معلوماتو له مخې دا ناسته د اپریل پر 9 استانبول ښار کې پیل شوې او د پنجشنبې تر ورځې د اپریل تر 10 به دوام وکړي. یو شمېر سیاسي شنونکي دا ناسته د افغانستان لپاره حیاتي او برخلیک ټاکونکي بولي. له دې ډلې غوث جان باز ازادي راډیو ته وویل د امریکا د مرستو پرې کېدل کېدای سي د بشرپال مرستو پر وړاندې کولو کې ګډوډي او بې نظمي رامنځته کړي، خو اړینه ده چې د نورو هیوادونو د بشري مرستو د دوام لپاره یو ځانګړی میکانیزم جوړ شي.
کما هم دا ده چې مرسته کوونکي هیوادونه او د همغږۍ ډله داسې یو میکانیزم رامنځته کړي چې مرستې د افغانستان خلکو سره، یعنی هغه آدرسو ته چې اړمن دي، ډېر شدید ورته اړتیا لري، هماغو آدرسو ته مخصوصا په کلیو او بانډو کې، په لرې پرتو کلیو بانډو کې دغه مرستې ورسیږي.
ځینې نور سیاسي شنونکي د استانبول دا ناسته د افغانستان د خلکو له اړتیا سره سم د هدفمندو او څارور مرستو لپاره د یوې اجماع د رامنځته کېدو په برخه کې ښه فرصت بولي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي وایي
سره له دې چې د ترکیې اقتصادي وضعیت محدود دی، خو هیله شته چې دغه هیواد وکولی شي د خلیجي هیوادونو مرستې چې مالي وسط لري جلب کړي، لکه سعودي عربستان، امارات او قطر. دا هیوادونه باید ډېرې مرستې وکړي، ځکه که امریکا مرسته نه کوي بیا هم د افغانستان د خلکو اړتیاوې له منځه نه سي.
مخکې تر دې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما د اپریل پر 8 یوه اعلامیه خپره کړې وه او پکې له نړیوالو تمویلونکو غوښتي وه چې د 2015 کال لپاره هم د افغانستان له خلکو سره خپلو حیاتي مرستو ته دوام ورکړي، ځکه د یونما په خبره نږدې 20 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. یونما زیاته کړې افغانستان د نړۍ دوهم ستر بشري ناورین تجربه کوي او بیړنیو نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اپریل په 8 په یو خبري ناسته کې یو ځل بیا د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د بشري مرستو لپاره د پیسو له لیک سره مخالفت څرګند کړ. ریټرز خبری اژانس هم د اپریل په 9 راپور ورکړ چې امریکا نه غواړي خپلې ځنډول سوې بهرنۍ مرستې په ځانګړي ډول د بیړنیو خوراکي توکو مرستې بیرته پیل کړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان لپاره یو شمېر بیړنیو خوراکي مرستو یو شمېر پروګرامونه له دې عمله چې د طالبانو په ګټه استفاده کېږي درولي دي. د راپورونو پر بنسټ امریکا په تیرو 3 کلونو کې د افغانستان تر ټولو ستر مرسته کوونکی هیواد پاتې شوی او له 3 میلیارد ډالرو ډېره مرسته ورسره کړې ده. مخکې له دې یو شمېر نړیوالو ادارو په خپلو راپورونو کې ویلي چې د طالبانو د مداخلې له امله ډېرې مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. که څه هم د طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د مرستو په ویش کې مداخله نه کوي، خو نړیوالې مرستندویه ادارې ګراوند تورت سولوشنز یو تازه څېړنه ښیي چې له نیمایي ډېر افغانان په دې باوري نه دي چې مرستې رښتینی اړمنو ته رسیږي او دوی له دې امله ناراضه دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
امریکا له چین څخه په وارداتو تعرفې 125 سلنې ته لوړې کړې، وروسته له هغه چې چین له متحده ایالاتو څخه په وارداتو 80% تعرفه ولګوله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په چټکۍ سره په غبرګون کې امریکا ته په وارددونکو چینایي توکو تعرفه 125 سلنې ته لوړه کړه. دا اقدام د نړۍ د دوو لویو اقتصادونو ترمنځ د سوداګریزو کړکیچونو د زیاتېدو یوه بله نښه ده. ترامپ په ټولنیزو رسنیو کې ولیکل، د نړیوالو بازارونو لپاره د چین د بې احترامۍ له امله زه اوس په چین باندې د متحده ایالاتونو تعرفه 125 سلنې ته لوړوم چې سمدلاسه نافذه ده. چین مخکې له دې د متحده ایالاتونو څخه په وارداتو باندې د 40% تعرفې اعلان وکړه. وی ویل دا اقدام د هغه څه په ځواب کې کوي چې بیجنګ یې د متحده ایالاتونو لخوا دوامداره سوداګریزه دښمنی بولي. یوه ورځ وړاندې متحده ایالاتونو له چین څخه په وارداتو 104% تعرفه اعلان کړه. تیر کال چین څخه د امریکا د وارداتو کچه 409 میلیارد ډالر ته ورسېده، په مقابل کې متحده ایالاتونو چین ته د 140 میلیارد ډالر په ارزښت توکي صادر کړي وو. دا شمیره د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ د 295 میلیارد ډالر سوداګریز کسر ښیي. د نورو هیوادونو په اړه ولسمشر ټرمپ له خپلې اقتصادي پالیسۍ څخه یو ګام شاته شو او په لنډمهاله توګه یې د نوي ورځو لپاره له 10% لوړې تعرفې وځنډولې. خو 10% تعرفې چې پرته له استثنا په ټولو هیوادونو لګول شوې وې لا هم پر خپل ځای دي. د امریکا د خزانه وزیر سکاټ بیسنت تیر شپه د خبریالانو ته وویل دا اقدام د نړیوالو بازارونو د بې ثباتۍ له امله نه دی شوی، بلکې د دې لپاره شوی چې نور هیوادونه په دې مسله کې له امریکا سره خبرو ته لیواله دي. لکه څنګه چې ما تیره اونۍ دلته ټولو هیوادو ته وویل غچ مه اخلئ، تاسو به انعام ترلاسه کړئ. په نړۍ کې هر هغه هیواد چې غواړي خبرې وکړي موږ چمتو یو چې د دوی څخه واورو. موږ به په دوی باندې تعرفه اساسي 10% ته راټیټه کړو، مګر موږ دا په چین باندې 125% زیاته کړه، ځکه چې د کړکیچ په زیاتولو ټینګار کوي. مخکې له دې د چین د سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې وویل بیجنګ به اړین غچ اخیستونکي اقدامات وکړي او تر پایه به مبارزې ته دوام ورکړي. ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه کې مسؤلین وایي د طالبانو حکومت د مالی وزارت په 4 قلمه وارداتي توکو د لیګ فورم لغوه کړ. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل په دې توکو کې خوراکي او ساختماني مواد، برېښنایي او روغتیايي وسایل شامل دي. دا چې د لیګ فورم څه ډول فورم دی او لغوه کېدل یې سوداګرو ته څه اسانتیاوي برابروي، زموږ همکار له ښاغلي مخلص احمد سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دغه فورم په اړه پوښتنه کړې.
دا فورم کله چې هر تجار د بهر هیواد څخه مال واردوي ګمرکاتو ته، نو د ګمرکاتو هغه څه مراحل ګمرکي محصول او مالیه چې تحویل شو، کله که غواړي تجار د دغه ولایت څخه بل ولایت ته مال انتقال کړي، نو د فورم انتقال په نامه یو ورق ورته ورکول کېدله چې هغه ورق له مخې به په لاره کې چې د ګمرکاتو یو بله ډیپارټمنټ ده یا یو څنګه ده چې هغې ته مراقبت سیار وي، نو دغه فورم به مراقبت سیار لیدل او هغې ته به د درېدو مزاحمت نه کوله، یعنی اجازه ورکول چې هر خواته د افغانستان کوم ولایت ته چې ځي نو په هغه ورق کې به دی لیکلی وی، جنس نوم به لیکلی وی، تعداد به لیکلی وی، هغه د محصول د پاڼې نمبر به لیکلی وی، نو په دغه اساس ورته اجازه ورکول. اوس هماغه د محصول ورق اصل سند یا کاپی که ورسره وي نو لاره کې ورته څوک څه نه وي. مثلا مونږ د چین نه کوم قلمال سرامیک یا کاشي یا د مالیزیا نه غوړي داوړله، نو قلم چې درته محصولوله په هغه محصول پاڼې بیا بېرته بله شعبه د ګمرک توړله د غل مخې موږ ته فورم انتقال را کول بیا موږ کولای شو کړه دغه مال هم د ننګرهار په ګمرک کې محصول کړی وای او د ننګرهار ګمرک د موږ دا فورم انتقال اخیسته وای کېدی شو چې په بله لاره کې موږ بار کو مزار ته ولیږو غزنی ته ولیږو کابل ته ولیږو نو لیکل کېږي چې جلال آباد نه تر دغه ولایت پورې دومره تعداد چې ده د انتقال اجازه ورکړ شو دغه فورم چې ده معاف شو.
د دې فورم قیمت چو مخلص احمد صیبایا په نرخونو باندې هم څه تاثیر وکړي؟
دا نو په یو لاره کې 1500 افغانۍ دومره خاص تاثیر نه چي،
فقط یو سہولت ایجاد کړ.
صرف یو سہولت پیدا شو چې محصول د وکړم هغه محصول پانه سره کولای شي دغه سلور دشتو کې د افغانستان په سلور دش ولایتو ته انتقال کړي. مثلا یو تجار یو کانټینر وړي راوړي سلور زره تیمه یا سلور زره بوشکې وي د جلال آباد ګمرک کې چې محصول کال تخپل ګودام کې ښکته کوي، دوی مثلا زر کاټن چې د زر بوشکې په مزار باندې خرڅول، زر به په کابل باندې خرڅول، زر به په غزنی خرڅول، زر به په کاپیسا خلکو باندې خرڅول. نو دا مجبور چې په هر لارې کې چې د زر زر بوشکې بار کېدل د هغه لارې نمبر به دوی وړل ګمرک ته سره د خپل هغه محصول پانه چې دغه پارچه محصول پانه نه چې ما سلور زره ټیم یا بوشکا غوړي چې محصول کړی ده دغه زر کارټن ز نن هغه ته لیږم غزنی ته لیږم بیا دا فورم انتقال ورکوله بل ورځ به تلل زر زر چې د کابل لپاره زر د مزار نوستا سہولت شو تجار ته تجار کولای شي چې خپل غوړي چې پارچه خرڅ کړي ورته لاره کې بار کې ورسره انتقال کړي. خو خایو مشکل دا او چې فزن مونږه د پنځشنبه ورځ پسته غرمه نه کپ چا باندې مالم خرڅوله نو مجبور چې فورم انتقال لپاره به مونږ انتظار کوله چې هفته ورځ شي بیا ګمرک ته به تلو هغه فورم انتقال به ما اخیستله او بیا به لاره بارول او شخص هم لیږل. نو دا لږ سهولت راغی په یو اساس سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤول و چې د طالبان حکومت د مالیې وزارت په څلور دېرش قلمه وارداتي توکو د لیږ د فورم د لغوه کېدو د مزایاو په اړه مونږ خبر کړو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د متقاعدینو ټولنه وایي د طالبانو حکومت له دوی سره ژمنه کړې و چې د وری عمل میاشتې په پیل سره به د تقاعد حقوق ورکړي خو تر اوسه د دوی په خبره نه دی عملي کړي. دغه ټولنې مشر افندي سنگر آزادی رادیو ته ویل کړنلاره جوړه شوې مالوي جوړ شوې او اوس ورته ویل کېږي چې ځانګړې محکمه نه ده جوړه شوې. دا په دسل کې ده چې یو شمېر افغان متقاعدین وایي نور د ژوند له سختیو سره د مقابلې توان نه لري. د حقوقي چارو پوهان د طالبانو د حکومت لخوا د افغان متقاعدینو حقوق ځنډول او هغوی ته نه تعدیه د اداري او انساني حقونو خلاف عمل بولي. جزئیات په دغه رپورت کې.
زندگی ما دیگه فقط مثل یک بردام سر ما شرف داره، اقلا نان خو برش داده میشه و ما برای ما کسی نانم نمیده، جوابم نمیده، اجرات کارم کسی نمیکنه.
افغان متقاعد طاهر اطلوه نوموړی وایي د بېوزلۍ او بېوسۍ ژوند تېرول ورته نور ډېر سخت شوی. ښاغلی اطل ازادي راډیو ته وویل
برای خدا معلوم است که ما برای اولاد خود ما با کدام مشکل بر جای یک لقمنان تهیه
خدای ته معلومه ده چې موږ خپل اولاد ته په څومره ستونزو و مړی ټوټی پیدا کوو. خلک په تکلیف دي، اولاد ته نفقه ورکول ډېر سخت دي، چا ته ودرېږي چا نه یې واخلي، څومره دا د مکمل څلور کال شول.
نوموړی دا خبرې داسې مهال کوي چې د یو شمېر کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ افغان متقاعدینو دوی ته د تقاعد حقوق د نه ورکولو په غبرګون د خپلو اعتراضونو په دوام په تېره یوه اونۍ کې بیا هم دوه ځلې اعتراضونه وکړل. د افغان متقاعدینو د شورا مشر افندي سنگر شاوخوا اونۍ مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه چې ستونزه تر ډېره هواره شوې، کړنلاره او مهالویش هم جوړ شوی او هیله یې څرګنده کړه چې ډېر ژر به دوی ته د تقاعد حقوق ورکړه پیل شي. خو نوموړي اوس ازادي راډیو ته وویل چې لا هم دا کار نه دی شوی. ښاغلی سنگر وایي تازه دوی ته ویل شوی چې ځانګړې محکمه لا نه ده جوړه.
دوی وعده کړې وه چې اول د حمل شروع کېږي، ولې تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوق د پرداخت لپاره کوم اجرات تر اوسه نه دي شوي. نو تر اوسه پورې محکمه ایجاد شوې نه ده چې دغه پروسه پای ته، نور کوم اسناد او کوم بهانې نور کوم شی پاتې نه دي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته متقاعدینو ته د تقاعد حقوق نه دي ورکړي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د 1403 لمریز کال د حمل په لومړۍ نیټه د دوی مالی وزارت ته امر وکړ چې له دې وروسته دې د دولتي ادارو د ملکي او پوځي کارکوونکو له ماشونو د تقاعد پیسې نه ګرځوي. خو د متقاعدینو له پرله پسې اعتراضونو او لاریونونو وروسته هیبت الله اخندزاده په یو بل فرمان کې وویل چې دوی دې د خپلو حقوقو د اثبات لپاره ځانګړې محکمې ته مراجعه وکړي. د طالبانو د مشر دا فرمان هم د متقاعدینو له غبرګونونو سره مخ شو چې بیا د تېر لمریز کال په مرغومي میاشت کې د طالبانو حکومت مالی وزارت په یوه اعلامیه کې وویل هغه کسان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته تقاعد ته اړ شوي دي اړتیا نه لري چې محکمې ته مراجعه وکړي او اسناد وړاندې کړي. خو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې نور متقاعدین باید د تقاعد د حقونو د ثابتولو لپاره ځانګړې محکمې ته اسناد وړاندې کړي. د یادونه ده چې په افغانستان کې د دولتي ادارو یو شمېر کارکوونکو هم د تېره اونۍ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی هغه پیسې بیرته ترلاسه کړي چې پر دغه هېواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دوی څخه د تقاعدي په نوم له ماشونو یې ګرځول شوي وي. خو دوی شکایت درلود چې د طالبانو حکومت هغه پیسې بیرته نه دي ورکړي چې په تېرو نظامونو کې په دې نوم ورنه ګرځول شوي وي. د حقوقي چارو پوه اختر محمد راسخ د طالبانو حکومت لخوا متقاعدینو ته د دوی د حقوقو نه ورکول او ځنډول د ټولو اصولو خلاف اقدام بولي.
متقاعدینو ته خپل معاشات د تقاعد حواله کول او هغو ته دغه پیسې د هغو خپلې له کارکردګۍ نه چې راټوله شوې ده دا قابل د اجرا دی. دغه پیسې ورته باید حواله او ورته ورکړ شي. دا ظالمانه ده. دا د انساني حقوقو، اداري حقوقو او دولتداری له ادرسه دا ټول سرغړونه ده. دا د منلو وړ نه دی، د تایید وړ نه دی، دا د زغملو وړ نه دی.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر له 1300 زرو زیات دی، او که د دوی د کورنیو غړي هم حساب شي نو د هغو خلکو شمیر چې د تقاعد پر ماشونو متکی دي خورا لوړیږي. د تقاعد حقوق هغه پیسې دي چې د حکومت پخوانیو کارکوونکو ته له 15 کلنۍ یا له 40 کاله خدمت وروسته ورکول کیږي. دغه شان که تقاعد شوی کس مړ هم شي حقوق یې میرمنې او اولادونو ته د 30 کلنۍ تر عمر پورې ورکول کیږي.
له خبرونو ور اخوا
وربشو پکتیا ته د پکتیا ولایت د روبات سیمې د کډوالو په خارګوټي کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یونیچار لخوا روغتون لپاره نوې جوړه شوې ودانۍ ګټې اخیستنې ته سپارل شوې. د یاد دیرش بستریز روغتون په ودانۍ او نورو ملحقاتو نږدې $400,000 لګښت راغلی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د رباط سیمې د کډوالو په خارګوټي کې د یو این ایچ سی آر یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری په مالي ملاتړ د نږدې $400,000 په لګښت د یو دیرش بستریز روغتون لپاره نوې ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د یادې سیمې اوسیدونکي دا یو ښه پرمختګ ګڼي، خو له اړوندو ادارو غواړي چې د دې روغتون د عملي فعالیت پیل، تجهیز او اکمال ته دې پام وکړي. د رباط خارګوټ یو اوسیدونکي حبیب ګل زازی مشال راډیو ته وویل
موږ ته ډېر غټ مشکل و چې موږ به تللو تر بازار پورې مریضان وړله، لیارو کې لیارې مو خامې دي، لیار مو ډېر مشکل و، اور وخت کې او ډېر مشکل سره مخامخ و. الحمدلله موږ نه ډېر خوشحاله یو چې داسې یوه ابتدا لرو او د دغه پرسونل غوښتونکي چې زر تر زر مرسته د پرسونل هغه وشي.
په وروستیو دوه لسیزو کې د پکتیا په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هغه شمېر بیرته راستنېدونکو کډوالو لپاره چې په خپل کلي او قوم کې د کور جوړولو ځمکه نه لري د حکومت لخوا ورته ځانته خارګوټي جوړ شوي. خو په دې خارګوټي کې بیا خلکو لپاره د ښوونځیو، کلینیکونو، څښاک پاکو اوبو، سړکونو او نورو اسانتیاوو پروژې یونیچسیار او نورو نړیوالو مؤسساتو پلي کړي دي. د یاد خارګوټي یو بل اوسیدونکی نیکنام خاکسار بیا دوی لپاره په هغه ځای کې د څښاک د پاکو اوبو کمښت په ګوته کوي.
نیم ساعت اوبه دغه کلي ته راځي، په نیم ساعت موږ ټولو کار نه کېږي. نو موږ غواړو چې کچیر ته بل یوازې خراب والا شي د مؤسساتو ټول نه مداخله ده.
د پکتیا ځایي روغتیایي مسؤلین وایي یاد ودانۍ چې د بستر او اداري خدمتونو څلور دېرش خونې لري د نورو ودانیو په پرتله د یو منځني روغتون اړتیاوې پکې ښه په پام کې نیول شوي دي. دوی د خلکو غوښتنو ته په پام وایي هڅه کوي چې د دې روغتون د فعالولو لپاره امکانات پیدا کړي. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر میراج ګل عادل وویل
موږ خو د عامې روغتیا وزارت او د عامې روغتیا ریاست الحمدلله انشاءالله کوشش کوو چې په نږدې وخت کې ورته د دې لپاره هم تشکیل منظور شي او هم ورته وسایل واخیستل شي.
روغتیایي چارواکي دا هم وایي د هیواد په کچه په 313 ولسوالیو کې د ډی ایچ یا د ولسوالۍ په کچه د روغتونونو جوړول په پام کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې ویلي دوی سره د مرستو په کمیدو او په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د اقتصادي حالت په خرابیدو سره روغتیایي اسانتیاو ته د دې هیواد د خلکو لاسرسی کم شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د بی پولی ډاکټرانو بنسټ MSF وایي د یونان د ساموس جزیرې د کډوالو په کمپونو کې چې د افغان کډوالو ماشومان هم پکې ساتل کېږي د خوارځواکۍ شپږ پیښې ثبت شوي. دغه بنسټ ویلي د دې ماشومانو له شپږ میاشتو تر شپږو کلو پورې عمر لري او په متوسط او حاد خوارځواکۍ اخته دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بی پولی ډاکټرانو بنسټ MSF وایي یو شمېر افغان او سوریایي پناه غوښتونکي د یونان په کمپونو کې په خوارځواکۍ اخته شوي. دغه بنسټ ویلي په وروستیو څېړنو کې د یونان د ساموس ټاپو د کډوالو په کمپ کې د افغان او سوریایي ماشومانو په منځ کې د خوارځواکۍ شپږ پیښې ثبت کړي. د بی پولی ډاکټرانو بنسټ په یو اعلامیه کې چې تازه یې خبره کړې ویلي دا ماشومان له شپږو میاشتو تر شپږو کلونو عمرونه لري او په منځني او حاد خوارځواکۍ اخته دي. په اعلامیه کې راغلي د 2021 کال راهیسې چې دوی په دې برخه کې کار شروع کړی دا اول وار دی چې په دې مرکز کې د خوارځواکۍ پیښې تشخیص کړي. د بی پولی ډاکټرانو د بنسټ مشرې کریسټینا سارا له اسوسییټډ پریس خبرې ایجنسی ته ویلي چې په خوارځواکۍ د اخته سوریایي او افغان ماشومانو د دوو او دریو میاشتو په جریان کې دغه کم ته انتقال شوي. خو دا نشي ویلی چې آیا دوی له وړاندې په خوارځواکۍ اخته وو او که نه. که څه هم نوموړي ویلي دا نشي تاییدولی چې یاد ماشومان د کډوالو په کم کې په خوارځواکۍ اخته شوي، خو خبرداری ورکړی چې د پوره خوړو د نه موجودیت او روغتیا ته نه پاملرنه کولی شي د دوی روغتیا ته د پام وړ زیان ورسوي. اسوسییټډ پریس د یونان د کډوالو وزارت له قوله ویلي چې د خوارځواکۍ پیښې په دې کمپ پورې اړه نه لري او دا چې دوی د کمپ اوسیدونکو ته درې وخته خواړه برابروي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې د یونان د کډوالو په کمپونو کې وخت تیر کړی وایي په دې کمپونو کې کډوال په نامناسبو شرایطو کې ساتل کېږي. د دوی له ډلې یو چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تر ټولو بده دا ده چې د یونان د کمپونو په یو نفري او دو نفري خونو کې له لسو تر پنځلسو کسان د دو نه تر څلورو میاشتو پورې ژوند کول ورته اړ کېږي. د حمامونو دروازې ماتې دي، هیڅ ګرمې اوبه نه وي. ماشومان او لویان د ګرمو اوبو لپاره پنځه یا لس یا هم پنځلس ورځې انتظار کوي چې دوی بالاخره په ګرمو اوبو حمام وکړي.
د کډوالۍ د برخې یو شمېر څېړونکي د یونان د کډوالو په کمپونو کې پرتو ستونزو ته په اشاره وایي چې د دې ستونزې اصلي لامل په د هیواد کې د کډوالو په ځانګړي توګه د ماشومانو د وضعیت په اړه د خپلواک او شفافې څارنې نشتوالی دی. په اروپا کې د کډوالو د حقونو فعال احمد زکی خلیل د یونان د کډوالو په کمپونو کې د ماشومانو په منځ کې د ناروغۍ د زیاتوالي د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم ماشومان چې د یونان د بیلابیلو ټاپوګانو په کمپونو کې ژوند کوي دوی باید د اتن ښار په څنډه کې د مینلند کمپونو ته انتقال شي، ځکه دې کمپونو ته د جغرافیایي موقعیت له امله ډېره پاملرنه کېږي. او ان هغه بنسټونه چې په اتن ښار کې دفترونه لري کولای شي د لری ټاپوګانو د کمپونو په پرتله دلته ډېر نظارت ولري. په لری جزیرو کې د کمپونو د وضعیت په اړه راپورونو ته هم لاسرسی سخت دی او ځینې وختونه راپورونو ته د لاسرسي حق پوښتنې راپورته کوي.
د ساموس د پیژندنې او هرکلی مرکز چې د اروپایي ټولنې له لوري مالي ملاتړ کېږي په 2021 کال کې د پخواني واتی کمپ پر ځای فعالیت پیل کړ چې په یو وخت کې د 2000 کسانو لپاره د استوګنې ځای درلود. د بخښنې نړیوال سازمان مخکې په دې کمپ کې د خلکو د ګڼې ګوڼې، د اوبو او د اړینو خدماتو د نشتوالي له امله شکایت کړی او دا یې غیر انساني او سپکاوي ډک بللی. دغه راز د ماشومانو د ساتنې نړیوال صندوق سیف د چرلینډ او د یونان د پناه غوښتونکو شورا د تیر 2024 کال په ډسمبر میاشت کې په یو راپور کې د یونان د کډوالو په کمپونو کې د ماشومانو په ګډون د افغانانو د ستونزمن وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. په دې راپور کې د سیستماتیکې نه پاملرنې له امله د ماشومانو د لمنځه تللو په ګډون هغو ستونزو ته اشاره شوې وه چې د یونان د کډوالو په کمپونو کې ماشومان ورسره مخ دي. د سیف د چرلینډ د معلوماتو پر بنسټ د تیر 2024 کال په لومړیو یوولسو میاشتو کې له 14,000 څخه ډېر ماشومان د سمندر له لارې یونان ته رسېدلي چې د 2023 کال په پرتله 50% زیاتوالی ښیي.
ازادي راډیو درسي سات
په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبرې شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندېدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځي زده کړې.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خوښۍ په مراسمو کې د موسیقۍ د غږولو په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې درته وایي چې د خوښۍ مراسم باید څه ډول ولمانځل شي؟
الله جل جلاله چې موږ تاسو ته بعضې فرصتونه راکړي د خوشحالۍ، نو دې فرصتونو کې باید مسلمانان خوشحالي وکوي. لکه څنګه چې ځینې وخت کې انسان خپه کیږي، غمونه وي، مشکلات وي، ستونزې وي، نو انسان خپه کیږي، نو الله جل جلاله د خوشحالۍ موسمونه هم موږ تاسو ته راکړي. لکه د مثال په توګه باندې په ودونو کې چې خلک خوشحاله کیږي او یو ځای کیږي او خوشحالانه کوي، مثلا په اخترونو کې، ټولو مناسبتونو کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا شی وارد شوی او دوی ان شاء الله چې شرعي ته حرج بنوي. حتی یو وخت کې د ودونو پر رابطه باندې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي وه، نو په مدینه منوره کې یو واده ته تله. نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو چې واده ته ځئ، نو واده کې به څه به وایې؟ چې څه به نه وایې، بس ورځو ملته کې. وینا د انصار چې دي دا ډېر مست خلک دي او د دې د سندرې او دا شنه ډېر زیات خوښیږي. بیا یو متن ورته ولوسته چې اتیناکم اتیناکم فحیونا نحییکم لولا لم تکن الحبه السمراء لما كانت هذه العروسه. فيما معناه یعنی موږ تاسو ته راغلو، خوشاله نه تاسو راغلې، کچیرته موږ تاسو ته ښه راغلاست وایو او کچیرته دغه سره غنم نه وای، نو زموږ دغه سپینه نوکۍ یا د سره نوکۍ به نه وای. دغه موږ تاسو چې دریا ورته وایو یا بل څه ورته وایو، په دې رابطه باندې هم داسې مترو نشته چې دغه ان شاء الله چې شرعي څه حرج نشته. خو په ټوله کې په خوشاله کې څو معیار دي، نو کې جزاره تر کوي دغه ضوابط او دغه شرایط چې موږ ساس مبارک دین شرح کړی، دغه به زه سره شریک کړم چې هغه شپږ ضوابط او شرایط موږ ساس دین پیشنهاد کوي چې هر خوشحالي کې اصل دی او خوشحالي باید پکې وي. خو دغه شپږ مسایل چې دي ته باید سره متوجه شي چې لومړی خبره دغه ده چې په دې کې اختلاط باید نه وي. یعنی څه معنا؟ نارینه د نارینه سره او زنانه د زنانه سره. دا صحیح خبره ده چې زنانه د نارینه په منځ کې ګډیږي، نڅا کوي او سره ګډیږي، اختلاط وي، یا نارینه د زنانه په منځ کې مثلا ګډیږي، اختلاط وي سره، نو په دې رابطه باندې زموږ ساسو دین کې دا ممانعت راغلی. وایي: دا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن. 53 نمبر آیت دی. دوه خبره د حجاب مسله ده. یعنی الله چې فرمایي چې یا ایها النبی قل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. احزاب کې 53 آیت دی. اے محمد صلی الله علیه وسلم، تو وایي خپل بیبيان ته وایي او د مؤمنانو خز ته وایي چې دوی حجاب وکوي، پرده وکوي. یا د مثال په توګه باندې د شرابو چکل چې انسان خپل عقلونه لاس نه ورکي، شراب چکل چې حرام دي زموږ په دین کې نشته. ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل شيطان فاجتنبوهم. اداک النويام نمبر آیت. نو شراب هم چکل حرام دي. نو دغه محرم شاند کی صورت ونسي او اسراف ونشي او اعتدال وشي، خوراک او حتی پډیر زیات او افراط او تفریط نه کارونه خپل شي. او څلورمه خبر دا ده چې دلمنځل زمو شي اکثر خارج خوشالین تزيد المنزه په قصه کې نیوي. نو دغه المنزونه چې دي الله جل جلاله موږ تاسو باندې دا فرض کړی دي. دغه واده ته هم ساين حاضريږي، نیت دغه وکوي چې طرف مقابل خوشاله شي او یو قسم خوشالي ور داخل کړی دی انسان پاک. البته څوک چې دعوت کیږي او بلنه ورته ورکول کیږي، نو دغه بلنه دلته واجب ده. نو دغه چا چې بلنه ورکړي، دغه بلنه د قبل دوی لپاره دغه نیت ډیر زیات مهم دی چې د انسان ټول د تلل په خیر کې حساب شي. شروط او ضوابط چې په نظر کې ونیول شي، نور ټول خوشحالیان زموږ ساسو په دین کې مشته، زموږ ساسو په عناناتو کې مشته، زموږ ساسو په کلتور کې هم شته. نو خوشحالیان کې بخښلای کوو او غمونو کې به د خپل دوستانو سره غم شریکی وکړو. خو اصل دغه دی چې د هر موضوع خپل حق ورته ادا شي.
بله ډاکټر صاحب، په دې خبرې کو چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده، څومره د یو کاس د حق کېدلی شي چې دغه واده وسی، دغه په واده کې هغه واده لکه واده غوندې تجلیل شي، په کې مثلا خوشحالي وسی، په کې مثلا چمبه وهل شي، او دغه واده فرق د یو مړي له مراسمونه، د یو ختم له مراسمونه وسی، دغلته څونه د یو چا اساسي او بشري حق کېدلی شي چې په خوښي کې خوښي معلومه شي دلته خوښي ده.
دقیقا د هر انسان دا حق دی چې خوشحالي وکوي، او د دوی حق دی چې نور خلک ته هم خوشحالي ورکړي. دا شعر رضی الله تعالی عنها رسول صاحب چې حدیث متاستوي، او دا د ټولو انسانانو حق دی چې دوی خوشحالي وکوي. زموږ تاسو په مبارک دین کې ضوابط او شرایط ذکر شوي، نو د دې په رڼا کې چې دا خوشحالیان باید وشي، د مړي او د ژوندي په اصطلاح باندې خوشحالیان فرق باید دغه وي. د جنی په ښار کې سعودي عربستان په هیواد کې زما یو دوست و، دغه د بچی واده و، نو ماته وایي چې ته یو څو خبرې وکوه د خلکو ته. ما چې مایک واخیستو داسې بربام خسته کن و، اگر چې زم د موضوع په رابطه باندې ما خبرې کولې چې د نارینه او د ښځې دپاره څنګه دوی ژوند کولی شي، څنګه دوی د ماشومان تربیه دپاره موضوع کې زه لګیا وم، خو چې ما بربام وکتو بربام خسته کن و. نو دلته تقدیر یو بل یو کس ته هغه بعضې ساتریان لري، ترانې لري، او ماشومان ته بعضې تشویقي هغه لري، پروګرام لري. شیخ عبدالله سمرخندي ورته وایي، نو هغه نه ما غوښتنه وکوله چې هغه مایک واخلي او د خلکو باندې لږ خوشحالي ور داخله کړي. تقدیر هغه څه جوایز هم راوړي وو، څه انعامونه هم راوړي وو ماشومانو کوچنیانو دپاره. نو هغه پروګرام ډېر زیات دلچسپ و، واقعاً زنه زه خوشحاله شوم. ما مایک مې ورته ورکړو او هغه پروګرام مخکې بوتلو. زما هدف دغه دی چې لکه تاسو مهرباني وکوله د واده نه ختم جوړ نه شي، او خیرات ورنه جوړ نه شي، او مړی ورنه جوړ نه شي، او مطلب چې ټول هغه کې نه وي. البته ښه خبر ده که څوک یو فکر رسوي، یو چاته ذهن سازی کوي، بعض مسائل باندې مثال ته باندې خبرې کوي، دا ښه خبر ده. خو چې خسته کن نه وي، او ډېر زیاته مهمه مسله دغه ده چې زموږ ساسو د عنعناتو، زموږ ساسو د کلتور، او زموږ ساسو د مبارک دین سره په ټکر کې هغه کوم فعالیتونه چې په واده کې کېږي چې ورسره هغه نشي صاحب شخته نشي.
د واده په مراسمو کې مداخله د یو حاکم نظام له خوانه، چې مثلا میرمنې دلته ځان سره د ایم پی ټری چې ورته وایي دا ولې راوړی ده، مثلا کله چې زوم ناوی هغه خاص مراسم سرته رسوي لکه کیک پرې کوي، اینه مصاف سو دغه مسایل دلته بلا بلی سندری هم دوته ځانګړي سوي دي. بیا د میرمنې اخلي په موبایل کې مثلا یو سندره پلیک یا ایم پی 3 چورته وای په دې کې پلیک په دغه باندې مسبندي ځنه لګیدلې دي. څومره دي افغانانو پر روحیه باندې دا بد تاثیر کولای شي چې دوی هغه خپل د خوښۍ مراسم هم نسی کولای چې ولمنځي.
د خلکو په خوشاله باندې بندیز لګیدل یا خلکو ته د حق نور کول چې دوی خوشحالي وکوي، او یا دوی نه غواړي چې خلک خوشاله شي، د کې څوک حق نه لري. بلعکس د ټولو انسانانو دا به خاص د حاکم نظام دی او واجب دا یو دنده ده چې خپل ټولو هیوادوالو ته د خوشحالۍ زمینې مساعده کړي او دوی ته خوشحالي ورکړي. ځکه زموږ ساسو هیواد کې ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو، نو دا به دوی یعنی حق نه لري چې داس کار وکړي.
یو خادي د خادي په څیر تجلیلول دا ګټې چې دی په ګټو به خبرې وکړو، مثلا څومره دا ښې خاطرې تر ډېرو پورې ژوندۍ ساتل کېږي. ګټې راته وایي کله چې واده دی، واده په ډول باندې لمانځل کېږي، مثلا په کې چمبه وهلې، په کې سندرې ویل، وي کوم ډول سندرې ویل هغه ډول سندرې ویل، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، لکه څنګه چې د اسلام دین اجازه ورکړې ده. د دغه ډول موسیقۍ درلودل په ودونو کې کومې ښېګڼې لري ډاکټر صاحب؟
د ټولو نه مهمه مسله دغه ده چې د زړونو خوشحالي ده. نو دا کله کله چې زموږ تاسو په ژوند کې ډېرې ترخې خاطرې لرو، او د خوشحالۍ وختونه زموږ تاسو ډېر کم دي. د یوې نجلۍ او د هلک واده وي، نو دا تقریبا د دوی تاریخ کې دا تقریبا چې ډېرې محدود روازې وي، نو دوی هم خوشحاله کېږي، او په دې باندې هغه د خلکو په مابین کې چې هغه مینه محبت الفت دی هغه هم زیاتېږي، او د دوی د خپل کوم یادګارونه چې دي دا هم پاتې کېږي، او څوک راغلي وو څوک نه وو راغلي، دا د خوشحالۍ مجالسو کې اکثره وخت دا پاتې کېږي، او دا هم د دوستانو او د خپلو اهل د خپلوانو دا یو ښه طلایي فرصت دی چې دوی ټول سره یوځای شي، کورنۍ سره یوځای شي، ملګري سره یوځای شي، د مینې د محبت او د ورورګلوۍ په فضا کې چې هغه کې ستونزې نه وي، په هغه کې مشکلات نه وي. او دا حتی کله کله بعض خلک سره خفه وي په همدې ودونو کې، نه وي ورصفه خلاصه کړي، دوه کسان سره خفه وي، د واده وي یا د دوستانو د واده وي، نو هغه ورځي او یوه نوې صفحه خلاصوي، په دې باندې مینه محبت نور هم زیاتېږي. بل چې ټولنیز کوم او اجتماعي کوم ارتباطات چې ده پکې قوي کېږي، د کې د ملګرو او د دوستانو حتی بعضې احوال فرصي کېږي، کېدای شي بعضې ستونزې ولري، بعضې مشکلات ولري. او د ټولو نه زیاته خبره خو دا ده چې دا یو سنت دی، د زموږ ساسو دین متاسه امر کوي چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعلنوا النکاح وجعلوا اجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف. ده امر الرسول صلى الله عليه وسلم. ويتاسو نکاح اعلان کای او په مساجد کې وګرځوي او په دې باندې تاسو دریا وای. د ترمذی کې حدیث شریف دی نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم امر دی. په دې کې د کورنۍ استقرار ډیر زیات مهم دی چې د واده خو باید اعلان شي او یو هدف هم د اعلان دغه دی چې ټول خلک پوه شي چې پلان جنې او پلان کې الګ سره واده وکولو. نو ځکه کورنۍ چې ده د اسلامي امت کې یو مهمه خښته ده او د دې وروسته به دوی به بچیان راځي او اسلامي کورنۍ به تشکیلېږي. نو دا ښه خبر ده چې دوی د کورنۍ استقرار دپاره د واده خوشحالیان ډېرې زیاتې مهمې دي. او بل اقتصادي لورې ته هم که چېرته موږ تاسو راشو دا ولیمه چې ورته وایي د ډوډۍ د خویندو دپاره هم ډوډۍ ده او د نارینهو دپاره هم ډوډۍ ده. یو مسؤلیت یو ځوان ته ورکول کېږي چې دا سړی د ښځې مسؤل شو. د دې نه وروسته دا دوه انسانان وو د دوی شریک سره ژوند دی دا به یو ځای سره اوسېږي لکه بوټان چې سره یو ځای وي یا چپلک سره یو ځای وي. داسې نه شي کېدی چې ستاسو یوه څپلکه به دفتر کې وي بله په کور کې وي. نه د څپلکې به سره یو ځای وي د بوټان به سره یو ځای وي. نو ښځه او خاوند دواړه سره یو ځای وي لکه شپه ورځ سره یو ځای به وي. د دوی راتلونکی ژوند دی د دوی اولادونه دي تربیه ده د کورنۍ هم خوشحاله کېږي حتی بعضې واړه واړه بعضې خفګانونه بعضې مشکلات چې وي هغه هم د منځه ځي. نو دا تقریبا یوه نوې صفحه خلاصېږي. دغه صفحه باید په مینه باندې او په باور باندې او په احترام باندې نوې صفحه باید خلاصه شي او د دې نوې صفحې دپاره باید ټول همکاري وکوي چې د نوې صفحه د خوشحالۍ او د مینې د محبت صفحه وي او دوی ته دعا وشي.
بله ډاکټر صاحب په مثبتو اړخونو مو خبرې وکړلې چې کله یو واده د واده په څیر منزل کېږي په هغه کې چمبا وهل کېږي په هغه کې خوشحالي وي په هغه کې موسیقي وي په مثبت اړخونو وغږېدلو. که چیرې یو واده داسې کېږي چې واده د ختم په څیر وي په هغه کې خوشحالي نه وي په هغه کې چمبا نه وي دا مسایل نه وي. یو ځوان چې په ډېر اواز سره خپل واده تجلیلي هغه ته ډېر زیات مصارف کوي مګر دغلته هغه د چمبا وهلو موسیقي او ساز اجازه دی ونه لري کنه دغه څومره دغه ځوان یو ډول مایوسه کېږي نا امیده کېږي څومره منفي اثر لري.
د رسول صلی الله علیه وسلم یو صحابي وو ډېر ښایسته نه وو او ډېر زیات فقیر وو او دای رسول صلی الله علیه وسلم ته راغی ګیلای ورته وکوله چې د ټولو خلکو ودونه کیږي او ماته څوک لور نه راکوي. نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم یو بل صحابي ته ورولېږو او ورته وی چې ورشه فلانکی به تاته لور درکړي. کله چې دروازه ورته وټکوله نو هغه سړی بېرته راوشړلو او د لورکۍ د خبره واورېده. نو لورکۍ ورته وی چې اپلاره هغه چاته به ته کتلی وو چې هغه رالېږلی وو چې هغه رسول صلی الله علیه وسلم زور باندې موافقه یم خیر دی که دی چرته خوښته هم نه دی. د سیرت مؤلفین لیکي چې مورخین لیکي د انجلۍ ډېره زیاته خوښته وه ډېره زیاته ښکلې وه. نو سړی ورځي بېرته رسول صلی الله علیه وسلم ته ورځي داسې یو کس ته رالېږلی وو د مونږ غلطي شوې مونږ موافق یو د لور خپله زه ورته ورکوم. سړی موافقه کوي دا فقیر دی پیسې ورسره نشته. نو رسول صلی الله علیه وسلم سیدنا علي او عبدالرحمن بن عوف یو بل درېیم صحابي نوم یې رانویر شو هغوی ته امر کوي وو چې تاسو دې ته لږ پیسې ورته ورکړئ. نو شپږ سوه دغه وخت پیسې ورته هغوی ورته درې واړه راټولوي او د واده دپاره بندوبست ورته کوي. دلته په همدې ورځ باندې امر کیږي چې راځئ جهاد ته حیال جهاد. نو دغه صحابي ځي او د واده شپه یې ده ټول سامان الات برابر کړی او د رسول صلی الله علیه وسلم د امر ته دی لبیک وایي جهاد ته ځي او په جهاد کې دی شهید کیږي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دی با ان شاء الله د جنت حوري ورته منتظر وي او هغه ښځې ته هم د دعا کوي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې خدای دې ته ښه عمر ورکړي او زیات مال ورته ورکړي. نو به وایي چې هغه ښځه ډېر زیات وخت اوس او ډېره زیاته بډایا ښځه وه. هدف دا دی ستاسو سوال ته زرازمه چې که چېرته د واده نه ختم جوړ شي خیرات جوړ شي د غم یو هغه ورنه جوړ شي یو خو دغه دی چې دغه الله چې کوم امر کوي او رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو ته کوم امر کړی نو د دې مخالفت به وشي. دا لومړی نقطه ده. دویمه نقطه به دغه ده چې ځکه چې ما تاسو چې اعلنوا هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء رسول امر کوي چې تاسو د دریا ورباندې ووایئ. دویمه خبر دا ده چې دغه نفسي کوم تاثیر چې دی هغه د خوشحالۍ کوم لحظات چې دي په دواړو هغه باندې زوم او ناوې باندې او د دوی دواړو په کورنیو باندې چې هغوی داسې یو قسم احساس کوي چې دا زموږ د خوشحالۍ وخت دی نو دغه به ناقصه شي او دغه به کمه شي او دوی به داسې احساس ډېر منفي احساس وکوي. دغه ټولنیز کوم منفي کوم هغه چې دی دا متاثر نش ده بیا نشر کیږي د دوستانو او د ملګرو او پراتونکو هم څوک داسې جرأت نه کوي او دا یو قسم داسې قسم عادت جوړیږي. البته که څوک داسې بد عادت جوړ کړي نو څومره خلک چې راځي د بد کار کوي نو دی په دې ګناه کې ورسره شریک دی. او څلورمه خبره خو دا ده چې د راتلونکي لپاره د دوی چې بعضې یادګارونه دي او بعضې خاطرې دي دا به هم داسې متاسفانه چې داسې تورې پاتې شي دا به د دوی څه یادګار او څه قسم سه به ورته نه شي. حتی که چېرته د واده نه وروسته دوی اولاد هم راځي سړی به ورته وایي زما استاد مور داسې یو واده وو چې بس یو غم ورځ وه نو بس موږ چېنه کتلی. نو دغه اولادونه هم دغه منفي هغه به دوی ځان سره اخلي. او پنځمه خبر دا ده چې دوی به یو قسم احساس د کموالي وکوي او یو قسم احساس داسې د تنوالي به وکوي یو ناوکی چې ټول ژوند منتظر ده چې هغه خوشحالي احساس وکوي، هغه خوشحاله شي. یو ځوانکی چې ټول ژوند منتظر دی، نو دا یو قسم احساس به دوی د کمال وکوي، حتی کېدای شي یو منفي داسې احساس ورته پیدا شي، حتی کېدای شي نفسي بعض مسایل ورته پیدا شي. الله کوم نعمت موږ ته راکړی چې هغه موږ خوشحالیانه وکوو، او د خدای جل جلاله موږ شکر ادا کړو، او ځکه چې دوی ځوان دغه دین مکمل کیږي او دغه د نعمت اعلان پکار دی، نو دغه شکر دا به موږ تاسو غنه شو. عموما توازن مطلوب دی، زموږ تاسو مبارک دین چې دغه اعتدال ته بلنه کوي، نه د افراد دین د متاسو مخ یو، نه هم د تفرید. په ټولو مسایلو کې هغه که زموږ تاسو حفلونه وي، که زموږ تاسو خوشحالیان وي، که حتی زموږ تاسو د غم هم مسایلو په اکم ضوابط او شرایط چې باید مخ ونه ویل شي، باید چیغې ونه ویل شي، باید صبر وشي، صبر عند صدمه الاولی، نو دغه حتی کله کله انسان په ګناه هم چې وي باید متوجه شي چې سره خطونه دي چې په محرم شیانو کې واقع نه شي. همداسې په خوشحالۍ کې دغه توازن مطلوب دی، د چېرته په د خوشحالیانو او غمونو کې چېرته که توازن نه وي، نو دلته بیا ټولنیز مشکلات جوړېږي، او حتی شرعي هم مشکلات جوړېږي. زموږ ستاسو د ارزښتونو او د مبادلونو چې کله کله موږ کراس کوو یا سور خط جوړېږي، نو هغه دغه یو اساسي لامل وي چې هغه توازن مراد نه شي.
په ودونو کې د خوښۍ مخه نیسي، مثلا چمبې وهلو ته موسیقي دو ته نه پرېږدي. دو ته به هم یو پیغام لرو چې د خلکو اساسي او بشري حق، د خلکو شرعي حق دا ورنه ونخلي، ولو که هغه هر څوک وي، که هغه د کورنۍ غړی وي، د ټولنې غړی وي، د حکومت په سطحه وي، هر څوک چې وي، دو ته به څه پیغام تاسو ولرئ؟
دوی ته زمو دغه پیغام دی چې د موږ تاسو مسلمانانو خوشحالیان هم معلوم دي او غمونه مو هم معلوم دي، نو هر شی یو حد لري، توازن باید موږ تاسو یو چوکاټ باید موږ تاسو ورته ولرو. زموږ تاسو مبارک دین موږ تاسو دغه امر کوي چې د واده او د خوشحالۍ مسله چې دا اعلان شي او دا باید اشهار شي، او لکه دغه حدیث چې مخکې مو تاسو ویل چې اهل هذا نکاح واضربوا عليه بالدفء، ترمذی کې دغه حدیث دی. نو دغه د خوشحالۍ اظهار چې په واده کې دا یو نبوي سنت دی، او دا د الله جل جلاله هو شکر بده کې ادا کیږي، نو دا توازن مطلوب دی. لکه څنګه چې انسان اسراف ونی شي، نو همداسې باید په خوښۍ او په غمونو کې هم باید اسراف ونی شي، او د توازن باید کار واخیستل شي. او دا په دې وجه باندې چې زموږ ساس خو یو دا زموږ ساس نبوي توجیه ده، او بل دا دی چې هغه منفي کوم تاثیر چې پاتې کیږي، نو هغه کې انسان ورسره شریک کیږي. او دا زموږ ساس د مبارک دین چې هغه زموږ ساس امر موږ ته کوي، زموږ اسلام موږ ته امر کوي، او د دې کې ډیر زیات حکمتونه دي. نو تر څو چې دغه نیکبختي او د خوشحالي د مکمله شي او دا یو یادګار پاتې شو وي، نو دا ښه خبر ده چې په دې کې حق ورکړل شي، او د دې که کورنۍ وي او که چېرته دوستان وي او که چېرته حاکم نظام وي، کوم شی چې موږ تاسو ته دین نسخه راکړې او موږ تاسو ارزښتونو او مبادئو موږ تاسو ته نسخه راکړې او موږ تاسو ته بلکې امر کړی، نو دې باید مزاحمت ونه شي. او که چېرته دې مزاحمت کیږي، نو بیا طبیعي خبر ده چې هغه به دوی په دې ګناه کې به شریک وي. کله کله یو پلار مزاحمت کوي، د مثال په توګه باندې، یو مور مزاحمت کوي، د بعض هغه شیونو چې هغه په اسلام کې نشته. زه خپله شخصا زه حیات الله عتید، زه کوچنی چې وم زه ډېر توند طالب العلم وم، ما ته یادېږي زما د مشر ورور و، دغه واده و، واده یې نه و نامزد شوی و. زه کور ته راغلم، د دریا اواز ما واورېدو، نو ډېر سخت غصه داخل شوم کور ته، او زه چاقو پسې ګرځېدم او د دریا پسې ګرځېدم. نورې بعضې زنانه هم راغلې وې زموږ کور ته، خو په ډېر سختۍ باندې دریا مې پیدا کړو، او هغه چاقو مې واخیست او دریا مې پکې وویل او دریا مې وشکولو. زما د ژوند لوی غلطیانې اوس چې څه ناڅه چې ما زده کړي او څه ناڅه په دین باندې پوه شوی یم، زه یو وړوکی طالب علم یم، زما د ژوند لوی لوی غلطیانې چې د ځوانۍ په وخت کې ما کومې غلطیانې کړې، یوه دغه غلطي ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم امر و، او خویندې ښځې راغونډې شوې وې، او زموږ په کور کې هغوی یوه خوشحالي وه، او ما د هغوی خوشحالي ورته په غم باندې جوړه کړه، دریا مې ورته وشکوله. دا زما د ژوند هغه لوی لوی غلطیان دي حقیقت چې ما په خپل ژوند کې کړي. نو رسول سلام وایي چې کل بني آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، ټول بني آدمان چې دي هغوی نه غلطي کیږي، خو بهترین د انسانانو هغه دي چې هغوی توبه وباسي. نو په دې کار باندې زه توبه وباسم، الله جل جلاله ما ته عفو وکوي. دا زما یو غلطی وه چې زما نه شوی وه. په هغه وخت کې ما تاسو ته وویل چې زه کشری وم، زه پوهنتون کې نه وم، غالبا زه په د لیسې په مرحله کې وم، نو د لیونتوب مرحله وي. نو زما هدف دغه دی چې کوشش وشي هغه که کورنۍ اعضا وي، که مور وي، که پلار وي، او که نور څوک وي، نو چې هغوی ته هغوی چې مزاحمت وشي، نو د کتاب نه باید خبره وشي، او د متن نه خبره باید وشي، د دلیل سره باید خبره وشي، نو د دې مخالفت ونه شي. ځکه چې دا زما په نظر باندې چې دا انسان د خپل ځان سره هم ظلم کوي، او د نورو خلکو سره هم ظلم کوي، د خلکو د خوښیو نه غمونه جوړوي، دا زما په نظر باندې چې لوی ظلم دی.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند سلامت اوسئ.
ستاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ودونو او نورو د خدای په مراسمو کې د موسیقي د غږولو په حق باندې خبرې وشوې. لمو سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. تربیه پرځ کې چې یاست علم مال او ملګری.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
اخ جانم دے وطن پما گرام دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
سما نصیب کی غریبی دار